سلامونه وخت مبخیر د افغانستان په وخت مزګر استلور بجیدی تاسو ازادي لري ته پاکه است مخکې در دې چې خبرونه مطلب تلر شو خبره د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د طالبان حکومت ته د میلیارډونو ډالرو لیکت د نه منلو وړ کار دی. ترامپ پرون سه‌شنبه په فلوریدا کې د یو خبری کانفرنس پر مهال دغه موضوع ته اشاره وکړه. وی ویل چې اوسنی ولسمشر جو بایدن د امریکا میلیارډونو ډالر شتمنۍ له عبادت استلې ده. هغه د یو خبرال د دې پښتنې په ځواب کې چې طالبانو ته د میلیونونو ډالرو لیږلو په اړه څه نظر لري ویل دا آن د منلو نه دي. میلیونونه هم نه میلیارډونه ډالر دي چې مونږ د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته ورکړي دي. دا پیسې بایدن ورکړي دي. د هماغه سړی دی چې د امریکا د شتمنۍ 5.5 تریلیونه ډالرې ایستلې دي. دا کار په نور نه کیږي. اوس مونږ د قضاوت خوند یو ملت یو. خو د طالبانو حکومت د ښاغلي ټرمپ دغه څرګندونه رد کړي دي. د طالبانو د حکومت پر اثر باندې حمدالله فدرات نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې امریکا افغانستان ته ټولې لیږل شوې پیسې په خپلو اهدافو لګولي او د طالبانو حکومت ته یې هیڅ پیسې نه دي ورکړي. د وړاندې د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د سر پلټون کې ادارې یا سیګر ویلو چې امریکا په دریو کلونو کې افغانستان ته 3.3 میلیارد ډالر لګیلې دي چې د طالبان حکومت هم ګټه رسیدلې ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین په دوه کې د طالبانو د حکومت د سفیر په توګه ټاکل شو دی. د طالبانو یوې سرچینې نن چهارشنبه ازادي راډیو ته ویل چې هغه له شاهین بل د وروسته دوه کې د افغانستان د سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی چهارشنبه سمبالوي. شاهین تر دې وړاندې په دوه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر او محمد نعیم د افغانستان د سفارت سرپرستی کوله. د طالبانو دغه سرچینه وایي چې محمد نعیم په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت د اداري مرسل په توګه ټاکل شوی دی. د طالبانو حکومت تر اوسه د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. خو د قطر په څیر یو شمېر هیوادونه د هغوی ډیپلوماټان منلي او د افغانستان سفارت یې ور سپارلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي حکومت یې د افغانانو د تخلیې له ائتلاف سره هوکړه لیک تمدید کړ. ښاغلی بلینکن پرون وخت پر خپل ایکس پاڼه په خونی ټویټر لیکلی چې د اقدام امریکا ته د افغانانو د لیک په هدف شوی چې افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی دی. دا کار د داسې مهال کېږي چې افغانستان کې د امریکایانو پخواني یو شمېر کارکوونکي لا هم پاتې دي او شکایت کوي چې امریکا ته د لیک د چارې ټکنۍ روانې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا ویلي چې دوی د دغو افغانانو لیکتا اجمندی او له هغه افغانان سره د ریچ د دوی له ځواکونو سره افغانستان کې کار کړی دی. امریکا په 1340 هجري لمریز کال کې د طالبانو له بیا وکمنې وروسته 1220 سالي افغانان سونو کې تخلیه کړل او د غلړې تر وکمنې وروسته هم روانه ده. ورسته خبرم دا چې د بریټانیا د زنګړو ځوکونو یو شمېر سرتیرو چې افغانستان کې ماموریت کړی ویل دي چې د مشکوکو طالب وسلوالو پر ضد د دې عملیات کې بیګون افغانان وژل شوی او ټپین شوی دي. د ډیوټرز خبري ایجنسی سره پورله مخې زنګړو سرتیرو دغه څرګندونې د هغه خپلواک تحقیق پر مهال کړي چې د فوزارت د بي بي سي لیوي چړنې وروسته امر کړی دی. د بي بي سي په چړنه کې راغلي چې د بریټانیا زنګړو وایي ځوکونو لاس کله وړاندې د مشکوک سخت دریز په ضد عملیاتو کې 450 کسان وژلي چې خپل پوځي پولیسو ته یې په اړه معلومات نه دي ورکړي. د خپل وخت تحقیق پر موبایل و سرتیر ویلی دي د ملګری افغانستان کې د ملت پر مهال د روزنی او مرکز په نخښه کړ چې ټول کسانی وژل شول. خو په خبرایي ورسته معلومه شو چې الته وژل شوی بي وسلې 1 کساندي. تر دې وړاندې استرلی سرتیر منلي چې افغانستان کې د ماموریت پر مهال یو شمیر بیگونه افغانان وژل دي. برېټانیا په افغانستان کې د ناتو په چوکاټ کې زړګونه سرتیر درلوده چې په ناکراره هلمند ولایت کې میشت. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. پاکستان کې د افغان کډوالو رواني ستونزې
د ایس سی کارت باوجود هم پاکستان حکومت پولیس چې کوم دي نن سبا ډېر زیات افغان سره ډېر ناوړه چلند.
نړۍ کې د کډوالو څومره شمیر افغانان جوړوي وړاندې به په خبرونه کې جزئیات درکړو. او کندهار کې د کتابونو کمښت زده کوونکو له ستونزو سره مخ کړي دي. د پاکستان حکومت په دې واد کې د میش افغان کډوالو د ثبت د کارتونو یا پی او آر د اعتبار موده شپږ میاشتې وغځوله. په پا پاکستان کې د دې کارت لرونکو شمېر 1.3 میلیونه اټکل شوی دی. دا پریکړه په داسې حال کې شوې ده چې تازه پاکستاني پولیسو د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو نوې لړۍ پیل کړې او یو شمېر افغان کډوالو ویلي چې تاسو ګنې له قانوني اسنادو سره سره د پولیسو نیولو او افغانستان ته اړولي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو او افغانستان ته د استولو لړۍ لا هم په شدت روانه ده. د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د سب د کارتونو پی او آر د اعتبار موده د روان کال د جون تر دیرشمې نیټې پورې غځولې. د پاکستان ډان ورځپاڼې پرون سه شنبه ناوخته راپور ورکړ چې د پاکستان فدرالي حکومت سترې محکمې ته ډاډ ورکړی چې د اے سی سی او پی او آر کارت لرونکو په ګډون به ټول افغان کډوال چې په پاکستان کې ثبت شوي له بشپړ قانوني ملاتړ څخه برخمن او نه به نیول کیږي. پی او آر د کډوالۍ هغه کارت دی چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر لخوا په 2018 او 2019 کلونو کې نږدې 2.15 میلیون افغان کډوالو ته ورکړل شوی. اے سی سی بیا د افغان کډوالو د پیژندنې هغه کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د وخت د حکومتونو د هوکړې پر بنسټ په 2019 کې نږدې 8,00,000 افغان کډوالو ترلاسه کړي. پاکستان په داسې حال کې دا پریکړه کړې چې نن چهارشنبه هم د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې د افغان کډوالو د نیولو پر ضد عملیات روان دي. یو شمېر افغان کډوال ادعا کوي چې پولیسو له اسنادو سره سره نیولي او افغانستان ته یې اړولي دي. محمد علیم چې تازه پرون له پاکستانه ریپورت شوی ازادي راډیو ته وویل چې افغان سټیزن یا اے سی سی کارت درلود خو په خبره یې چې پولیس هیڅ ډول اسنادو ته پام نه کوي.
اسلام آباد کې مې زندگی کوله او اسمحال د کوم دفعه ریپورت شوی مې اے سی سی کارت به وجود هم پاکستان حکومت پولیس چې کوم دین سره ډیر زیات افغان سره ډیر ناوړه چلند کوي ډیر ناوړه سلوک سره کوي. په کچا سره کارت وي که پاسپورټ وي که ویزه که هر څه کنه نو پازه به ډیر زیات کوي. زه خپل د اے سی سی کارت به وجود هم ریپورٹ سے ہمارا اقرار کیا ماں ماں فامل چکم نے آپ اسلام آباد کے پاس دیکھی گئی اس محل منگل سخت مشکلات سرم رکھی ہو.
د پاکستان په پینډی کې میشته یو بل افغان کډواله چې نه غواړي د موضوع د حساسیت لامل نوم پر راپور کې خپور شوی نن سهاري پولیس کور ته ورغلی او دا او دوه ورونه یې نیولې دي.
نن د جنوري اتمه سهار پولیس مونږ کور ته راغلل. زه اوس ما دوه ورونه یې ونیول او وی ویل چې ستاسو د ویزو مده تمامه شوې ده اوس یې راوستي او دلته حاجي کم ته او موږ ته وایي چې تاسې افغانستان ته استو.
دا په داسې حال کې ده چې د روانې جنوري میاشتې له پیله د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تیزه شوې. پرون په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت په یو اعلامیه کې ویلي وو چې په وروستیو څو ورځو کې پاکستاني پولیسو لږ تر لږه 100 افغانان نیولي چې یو شمېر یې په جبري ډول افغانستان ته استول شوي. د سفارت په اعلامیه کې راغلي وو چې د قانوني اسنادو معتبرو ویزو او د پی او آر او اے سی سی کارتونو په موجودیت کې د افغانانو نیول سخت اندېښمن کړي او خپلې اندېښنې د پاکستان له حکومت سره هم شریکې کړي. حال کې په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ مشرې فلیپا کاندلیر له پاکستانه د هغه کسانو په نیس سلو ټینګار کړی چې په خبره یې نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري. نوموړي نن په خپل اکسپانه په یو بیان کې په پاکستان غږ کړی چې د میرمنو او ماشومانو په ګډون د اړمنو خلکو ښه کوربتوب ته دوام ورکړي.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او
د کډوالۍ پالیسی انسټیټیوټ وایي په نړۍ کې د کډوالو یو له تر ټولو لوی شمېر افغانان جوړوي. یاد انسټیټیوټ په خپل تازه راپور کې ویلي د دې افغان کډوالو لوی شمېر چې په ایران کې اوسیږي له زیاتېدونکو مادیتونو سره مخ دي. په ورته وخت کې په ایران کې یو شمېر افغان کډوال هم په دې هېواد کې د دوی پر وړاندې د شته ستونزو ننګونو له امله شکایت لري. نور جزئیات د سنه ککړه په راپور کې.
د کډوالۍ پالیسی انسټیټیوټ وایي د 2024 کال تر نیمایي پورې د نړۍ د کډوالو شمېر 2.8 میلیون ته لوړ شوی چې 14% یې افغانان جوړوي. یاد انسټیټیوټ مرکزی په متحده ایالاتو کې دی په یو راپور کې چې د جنوري په 8 نیټه خپور شو ویلي په هرو شپږو کډوالو کې نږدې یو یې له افغانستان څخه دی چېرته چې په ټکو یې دوی د 16 لسیزو کورنۍ جګړې ځورونې او د دولت له سقوط څخه تښتېدلي دي. په راپور کې زیاته شوې د نړۍ د 6.1 میلیون افغان کډوالو نږدې 90% د افغانستان په ګاونډي هیوادونو ایران یا پاکستان کې ژوند کوي او تر ټولو لویه برخه یې ایران کې دي. په دې راپور کې چې په تیرو 16 لسیزو کې په ایران کې د میشتو افغان کډوالو وضعیت ته پکې اشاره شوې راغلي. په ایران کې د افغانانو ضد عامه احساساتو د سیاسي بیانونو او عمومي خبرو اترو له امله وده کړې چې له امله یې افغان کډوال له زیاتو خنډونو سره مخ شوي. د کډوالۍ پالیسي انسټیټیوټ د راپور له مخې ایران په 2024 کال کې 5,500 افغانان ایستلي او د 2025 کال تر مارچ میاشتې پورې د 2 میلیونه افغان کډوالو د ایستلو پلان اعلان کړی. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي د ایستلو د ګواښ تر څنګ له ډېرو نورو ننګونو سره هم مخ دي. یو له دوی څخه شمس الامانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
پرون زه خپله مې د دې سانې شاهد وم چې دوه نجونې د دوی لورونو سره د دیپورتولو لپاره ونیولې او وی وړلې. د دې ترڅنګ دلته خلکو ته اختار ورکول شوی چې افغانانو ته د کور نه ورکوي، کار نه ورکوي، آن ډوډۍ نه راکوي او مغازو ته یې ویلي چې دوی باندې د توکي نه پلوري.
یو بل افغان کډوال چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل چې د ایران حکومت آن اسناد لرونکي افغانان له دې هېواده ایستلي.
په البرز ولایت کې زما یو ملګری چې موږ سره یو ځای کار کوو پاسپورت یې هم درلود، پاسپورت یې ورته چیرې کړ او پرون یې ونیو، نن یې بیا په موټر کې واچو او افغانستان خواته یوړ.
په 2021 کال کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانانو کډوالۍ خورا ډېره شوه چې دوی یې لاملونه اقتصادي، امنیتي او د زده کړو ستونزې ګڼي. د دې کډوالو ډېره برخه د افغانستان ګاونډیو هېوادونو ایران او پاکستان کې میشول، چې اوس په دې هېوادونو کې هم د نورو ستونزو تر څنګ د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. د کډوالۍ پالیسي انسټیټیوټ د راپور له مخې په 2021 کال کې شاوخوا 415,000 او په 2023 کال کې تر 650,000 ډېر افغان کډوال ایران افغانستان ته ستانه کړل شول. یادونه ده چې په دې وروستیو کې له پاکستان څخه هم د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ چټکه شوې ده، چې په دې هېواد کې میشت افغان کډوال یې اندېښمن کړي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د درسي کتابونو قرطاسې کمښت کندهار زده کوونکي له ستونزو سره مخ کړي دي. دوی وایي هر ورځ ښوونځي ته ځي خو د کتابونو قرطاسې د کمښت له امله مطلوبه زده کړه نشي کولای او یوازې د نوټ اخیستلو لرې زده کړه کوي. کندهار کې ښوونکي هم وایي چې د کتابونو کمښت یو جدي ستونزه ده او حکومت باید دا ستونزه حل کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
کندهار کې د زده کوونکو په ټولګي کې زده کړې کوي خو د څو محدود کتابونو په شتون کې. په کندهار کې زده کوونکو د درسي کتابونو او کرتاسې لکمش څخه شکایت کوي او وایي چې ټول درسي ساعتونه د څو محدود مضمونونو د کتابونو په زده کړه تیروي او پاتې نورې د استاد له نوټ او تختې څخه زده کوي. د دوی په خبره د کتابونو کمش د دوی د زده کړو بهیر اغیزمن کړي او له تختې او نوټ څخه په ښه ډول زده کړې نسي کولای.
موږ کتابونه کم دي، دغه کتابونه مې استاد هغه پر تخته ښه درس نه سي راته ویلی. کتاب پیدا سي نو بیا به ډېر شو. کتابونه ډېر کم دي، کتابچې کلمان هم ډېر کم دي. کتابچې هم نشته، کلمان هم نشته، پر تخته دغه سي درس نه ویل کېږي، تخته درس نه سو ویلی.
موږ د کتابو ستونزه ډېره زیاته ده، کرتاسیانه لرو. دغه د کتابو د کمښت له امله سبقان نه سو ویل او ډېر ورسره په تکلیف یو.
په کندهار کې د ابتدایي ټولګیو زده کوونکي تر ډیره له دغې ستونزې سره مخامخ دي او آن په ټولګي کې یوازې د ګوتو په شمار زده کوونکي کتابونه لري. د سلما په نوم د شپږم ټولګي یوې زده کوونکي آزادي راډیو ته وویل:
زه د شپږم ټولګي زده کوونکی یم سلما. موږ د آن ریاست څخه غوښتنه ده چې موږ د کتابونه راوړې او موږ د کتابونه نه یې موږ زده کړې نه سو کولای. موږ د پکېمو کې ستونزې او مشکلات ورته کېږي. موږ غواړو چې موږ د دې څخه کتابونه غواړو، کتابونه را.
د زده کوونکو تر څنګ ښوونکي هم وایي د کتابونو کمښت یوه جدي ستونزه ده چې لکه بلې دوی زده کوونکو ته په ښه ډول زده کړې نسي رسولای. یو ښوونکی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نو مخبور سي ازادي راډیو ته وویل چې په ځینو ټولګیو کې آن تختې هم نسته تر څو زده کوونکو ته د نوټ له لارې زده کړې ورکړي.
موږ په ښوونځي کې زیات مشکلات لرو. یو عمده مشکل چې دی د کتابونو نه کمښت دی. زیات شاګردان د ستونزو سره مخامخ دي او استادان نه کولای چې په ښه ډول سره هغو ته تدریس وکړي. کرتاسې ستونزه هم شته په مکتب کې. هغه لکه په سیم کې تخته ده چې د تختې څخه استادان نه برخمن نه کولای چې هغه څخه استفاده وکړي. کله چې تخته نه وي نو استاد نه کولای چې په پوره ډول درس پر شاګردانو پورې ورسوي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کندهار د پوهنې ریاست مسؤلینو نظر هم واخلو خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پرې خبرو ته حاضر نه سول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د انګلستان او ویلز د لوی په تړه به وروسته تاسو ته جزئیات درکړو. اوس هم په نړیوالو مسایلو کې په ایران کې تیرو څلېرویشتم کال کې د اعدامونو لوړ شمېر د ملګرو ملتونو غوسه پرولې ده. په دغه کال کې د یو دېرش ښځو په ګډون 101 تنه اعدام شوي دي چې له تیرو نهو کلو راهیسې د اعدامونو تر ټولو لوړ کلنی شمېر دی. د اعدام اکثره قضیې د نشه یي موادو قاچاق دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو یو راپور ښیي چې ایران په تیر 2023 میلادي کال کې 901 کسان اعدام کړي او د اعدامونو دغه کلنی شمېر تیرو نهو کلونو کې بې ساری بلل شوی دی. په اعدام شویو کې یو دیرس میرمنې هم شامل دي چې ځینې یې د کورنۍ تاوتریخوالي پر مهال د خپلو میړونو د وژنې په تور محکومې وې. د ملګرو ملتونو په یو راپور کې چې پرون سه شنبه د جنوري په ومه خپور شو راغلي، کابو 40% دغه کسان د تیرې دسمبر میاشتې په وروستۍ اونۍ کې اعدام شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر ولکر تورک د راپور د خپرېدو پر مهال ویلي، په یو کال کې د دومره لوی شمېر کسانو اعدام د اندېښنې او خواشینۍ وړ خبره ده. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلي چې د اعدام اکثره قضیې د مخدره موادو اړوند وي، خو زیاته شوې چې د 2022 کال د اعتراضونو یو شمېر عاملان هم اعدام شوو کې شامل دي. د 2022 کال اعتراضونو وروسته له هغه وپارېدل چې د مهسا امینی په نوم یو انجلۍ د حجاب نه مراعاتولو په تور پولیسو ونیوله او وروسته یې سا ورکړه. هغه مهال ایرانی پولیسو اعتراض کوونکي وځپل او د ازادي راډیو د ایرانی څانګې راډیو فردا د راپور له مخې سلګونه اعتراض کوونکي ووژل او زرګونه نورې زنداني کړل. 2023 کال کې هم په ایران کې د اعدامونو شمېر 853 یاد شوی و چې تیر کال ته په کتو یو څه کم و. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر له ایران غوښتي چې راتلونکي ټول اعدامونه ودروي. ترک په ایران کې د خلکو اعدام د ژوند له بنسټیز حق سره په ټکر کې کار بللی او ویلي دي چې دا د بیګنا کسانو د اعدام خطر هم زیاتوي. په جنوا کې د ملګرو ملتونو ویاندې لیز تروسل ویلي، 2023 کال کې په ایران کې د اعدام شوو ښځو شمېر هم 13-15 کلونو کې بې ساري دی. نوموړي ویلي، اکثره دغه ښځې د قتل په تور اعدام شوي، حال دا چې د دې په خبره همدغه میرمنې خپله د کورنۍ تاوتریخوالي، کم عمر کې او جبري ودونو قرباني وې. ملګرو ملتونو تل د ایران په محافظه کار اسلامي حکومت باندې د بشري حقونو د نقص په خاطر نیوکې کړي، خو په ظاهره دغو نیوکو کوم ځای نه دی نیولی. د ایران اوسنی ولسمشر مسعود پزشکیان چې یو اصلاح طلبه کس بلل شوی، د ایرانیانو د حقونو د ساتنې ټټر وهلی، خو د بشري حقونو فعالان او نړیوال څارونکي له هغه نه د بشري حقونو د ټینګښت په برخه کې د عملي اقداماتو غوښتنه لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د ژمی پر رسیدو سره د افغانستان په بیلابیل خارونو کې شمېر ورځني کارګران د بیکاری له زیاتوالي شکایت کوي. دوی چې تر ډیره په سخت کارونو بوخت دي، د مسلې ته په اشاره سره ازادي رړته ویل چې په ورځ ورځ په خار کې سرګردانه دي، خو نور ته پیدا کیږي. نور تفصیل د دې سپګمې پر راپور کې.
د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې ورځي مزدوري والا کارګران وایي له سهار تر ماښامه پورې د خارونو په بیلابیلو سیمو کې د کار په لټه کې وي، خو بیا هم خالي لاس کورونو ته ستنيږي. دوی وایي چې د ژمی په پیل سره بیکاری او ستونزې لا ډیریږي. ځینو یې ازادي راډیو ته وویل چې سهار وختي د کار د موندلو لپاره بازارونو ته ځي، خو په خبره یې د څو ساعتونو لپاره هم ورته کار نه پیدا کیږي. دوی وایي که کار هم وکړي، عاید یې دومره نه دی چې د خپلو کورنیو لومړنۍ اړتیاوې پرې پوره کړي. د وردګو ولایت د میدان ښار اوسیدونکي احمد شاه ازادي راډیو ته وویل چې له سختو ستونزو سره مخ دی، کار نشي موندلی او په پور پسې سرګردانه دی.
وروره زه دغه کار هم دغلته راځم، ته غرمې پورې هم دلته کینو په دغه یخ مارکې زیاتي. وروره کار بار نهسته زیاتي، زه میدان ښار یم، کومک هم راسره څوک نه کوي. شاتل لاس هم احتیاج وای نو حیران پاتې شي وکړو. بیخي زیاتي لار را باندې ورکه ده، شپږو نفره کور کې زیاتي، بیخي در په در نو کوم خو لار سو حیران پاتې زیاتي. وروره چاته ووایي زه زیاتي بیخي هیڅ شی نهسته، بیخي لار را باندې قرضدار ای دلته کور کرا را پسې ده زیاتي. وروره ګوله خاص نهسته، زمه در را پسې زیاتي، حیران پاتې سو وکړو. وروره بیخي زیاتي لار را باندې ورکه ده زیاتي، د خدای درگاه ته حیران پاتې نو قربان دی خدای سو یس یو لارم تن پیدا کیږي یو کار بار وکوزه دې کار به خیره باندې ورک ده سار رازو تر غرمه غرمه دې بیت هم دې وچ کلک بیت هم روان یس کوم آیت نست زتینو.
دا کارګران له طالبانو او مرستندوی ادارو غواړي چې مرسته ورسره وشي. راشپیل پلاس یو سپینګیری چې د کابل ښار کوڅو کې کار پسې سرګردانه ګرځي او د نوم له ویلو ډډه کوي، ازادي راډیو ته وویل چې د بیکارۍ له امله ډېر له ستونزو سره مخ دی او د مرستې غوښتنه کوي.
دواری پاکول لپاره راوتلم، په کوڅو کې ګرځم خو کار نشته. څلور اولادونه لرم او له میرمنې سره مې شپږ کسان یو.
امان الله چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی، ازادي راډیو ته وویل چې په دې سړه هوا کې د کور د ګرمولو لپاره هیڅ نه لري.
کار ته وځو، کاروبار نشته ده. نوم کور کې خاص شته، نوم کور کې هیڅ شی هم نشته ده. کور کې پنځه کسان یو، بس کاروبار نشته ده. چی وکړو؟ بس یو خدای ته میله ده، نو نور څه وکړو؟ کور کرایه هم پاتې ده، هیڅ شی هم نشته کورو کې. کور کې هیڅ شی نه لرو، نه سندلۍ لرو، نه بخارۍ لرو، هیڅ شی نه لرګي شته، نه هیڅ شی هم نشته ده. موږ څه شی وسوځو؟ بس دغه کمپلی ممپلی په ځانونه واچو، بس دغه باندې ځانونه ګرمو، نور کور کې هیڅ شی هم نشته ده.
دا په داسې حال کې ده چې د قحطۍ د لومړنیو خبرداریو سیستم شبکې په تېر اوړي کې په خپل راپور کې ویلي وو چې له پاکستان او ایران څخه د سلګونو زرو افغانانو له اجباري راستنېدو وروسته د محدودو کاري فرصتونو لپاره سیالي زیاته شوې ده. د دې شبکې د معلوماتو له مخې په اوسط ډول د هېواد په کچه کارګران په اونۍ کې شاوخوا دوه ورځې کار کوي او په یوې کاري ورځ کې شاوخوا څلور اشاریه پنځه دېرش ډالره چې شاوخوا درې سوه افغانۍ کېږي عاید لري. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دغه هېواد کې بیکاري او بېوزلي زیاته شوې او د ژمي موسم د بېوزلو او کم عاید لرونکو خلکو لپاره نورې ننګونې رامنځته کړې دي. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو د وزارت ویاند سمیع الله ابراهیمي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو دغه وزارت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان د خلکو د هوساینې، د بېوزلۍ د کمولو، د ټولنیز مشارکت د پیاوړتیا او د ټولنې له زیانمنو شویو طبقو سره د مرستې هڅه کوي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د کاري فرصتونو نشتوالی د دې لامل شوی چې له ګواښونو او له سختو کاري شرایطو سره سره زرګونه افغان کارګران بېلابېلو هېوادونو، په ځانګړې توګه ګاونډیو هېوادونو ته ولاړ شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له بیا ازادي راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورکړل کېږي نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال ورکړي وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې د تلانو جام سیالۍ لپاره د خپلې لوبډلې لپاره د پاکستان پخوانی لوبغاړی او ډبل مشل یونس خان نوې سلاکار یا مینټور ګمارلی دی. کرکټ بورډ ویلي دي چې نوموړی به په چمپیونز ټرافۍ تر پیل وړاندې له افغانستان لوبډلې سره یو ځای شي او د یاد تورنمنټ تر ختمېدو پورې به ورسره وي. بشپړ جزئیات بختیار سهیل وړاندې کوي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو خبر کې ویلي دي چې د پاکستان د کرکټ پیلي لوبډلې پخوانی لوبډلمشر یونس خان یې د اتلانو جام یا چمپیونز ټرافۍ لپاره د افغان ملي لوبډلې د سلاکار په توګه ټاکلی دی. یونس خان چې د پاکستان په کرکټ کې مخکښ لوبغاړی، د شل اوریز نړیوال جام ګټونکی لوبډلمشر او د توپ وهنې په برخه کې غوره تخنیکونو درلودونکی لوبغاړی شمیرل کیږي، تر دې وړاندې هم له افغان ملي لوبډلې سره د روزنې لنډمهالې دنده ترسره کړې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د راتلونکي فبروري میاشتې په 19 نیټه د پاکستان په کوربتوب د چمپیونز ټرافۍ په سیالیو کې ګډون وکړي چې د ګروپي پړاو درې سیالۍ د کراچۍ او لاهور په ښارونو کې د فبروري په 21، 26 او 27 نیټه ترسره کیږي. ښاغلی یونس خان د نړیوال کرکټ په ټیسټ او ورځنیو سیالیو کې د مخکښ توپ وهونکو په قطار کې شمیرل کیږي چې په دواړو فارمټونو کې شاوخوا 20,000 منډې جوړې کړې دي. د افغانستان کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د نوموړي د ټاکل کېدو او دندو په تړاو ویلي دي.
د افغانستان
افغانستان کرکټ بورډ د راتلونکو اتلانو جام لپاره چې په پاکستان کې د هغوی په قربتوب ترسره کیږي، د پاکستان پخوانی توپوهونکی یونس خان چې مخکې هم د افغان لوبډلې سره د لنډمهالي روزونکي تجربه لري هغه ګمارلی دی. نوموړی به د چمپیونز ټرافي د مخه په پاکستان کې د افغان لوبډلې تمریناتي کیمپ کې لوبډلې سره یوځای شي. دغه راز به د دغه سیالیو تر پای پورې د لوبډلې سره مل وي.
دا ولې ده چې د کرکټ نړیوال شورا د ټورنمنټونو په دوران کې اکثره ګډونوال هیوادونه د کوربه هیواد د لوبیز چاپیریال او اشتنځایونو څرنګوالي معلومولو په موخه د هغه ملک پخوانی مهم لوبغاړی د سلاکار یا منټور په توګه ګماري.
لیدی سره بیا د انګلستان نو ویلز کرکټ بورډ ته دغه د پالمن غړو اغوختن رد کړی چې ویلی وو له افغان کرکټ ملي لوبډلې سره دی تاتالان جام سیالي لغوه کړي. سکای نیوز د انګلستان د کرکټ بورډ د اجرایی مشر په حواله راپور ورکړی چې په دې اړه د کرکټ د نړیوالو شورا د ټولو غړو د ګډ دریز ملاتړ کوي نه دی وړخیز اقدام. د انګلستان د پارلمان تر یو سل شپېته غړو د دغه کرکټ بورډ ته په یوه سولیلی کې ځکه دا غوښتنه کړې وه چې په ټوکیو په افغانستان کې ښځو ته د پاسپورټ د سپورت حق نه ورکول کېږي او ګڼ محدودیتونه پرې لګېدلي دي.
د انګلستان او ویلز کرکټ بورډ له افغان کرکټ ملي لوبډلې سره په اتلانو جام کې د لوبې د لغوه کولو په اړه د دغه هیواد د پارلمان د غړو غوښتنه رد او د افغان کرکټ پر ارزښت یې ټینګار کړی دی. انګلیسي رسنۍ سکای نیوز د انګلستان د کرکټ بورډ ای سی بی اجرایوي مشر ریچارډ ګولټ په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي په دې اړه د کرکټ د نړیوالې شورا د ټولو غړو د ګډ دریز ملاتړ کوي نه د یو اړخیز اقدام. ښاغلی ګولډ سکای نیوز ته ویلي چې ای سی بی د هغو کسانو په اندېښنو پوهیږي چې په ټکو یې په دې باور دي چې د افغان نارینه کرکټ لوبډلې سره د لوبې لغوه کول کولی سي په غیر ارادي ډول د افغان ټولنې د انزوا او آزادۍ فشار لپاره د طالبانو د هڅو ملاتړ وکړي. نوموړي ویلي چې د کرکټ لوبې دا مهال د کډوالو په ګډون د ډیرایو افغانانو د هیلو او مثبتو سرچینو په توګه لوی ارزښت لري. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د دوشنبه په ورځ د انګلستان د پارلمان یو شپېته غړو په یو لیک کې چې د دغه هیواد په پارلمان کې د کارګر ګوند استازی تونیا انتونیازی هم په خپله اکسپانه خپور او د انګلستان او ویلز کرکټ بورډ ته استولای راغلی چې د انګلستان کرکټ بورډ دی په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا ښځو او نجونو ته د سپورت حق نه ورکولو او ګڼو نورو محدودیتونو د لګولو په غبرګون کې دی په راتلونکي فبروري میاشت کې په پاکستان کې د اتلانو جام سیالۍ لغوه کړي. په دې لیک کې راغلی چې دوی باید د جنسیتي تبعیض پر وړاندې ودرېږي او له ای سی بی غوښتي چې افغان مرمنو او انجونو ته دا پیغام ورسوي چې د هغوی پر وړاندې دا ناوړه چلند زغمل یا له پامه نه غورځول کیږي. خو د دې بورډ اجرایوي رئیس ریچارډ ګولډ ویلي دا بورډ د ښځو او انجونو پر وړاندې د طالبانو چلند غندي او دې ته په پام له افغانستان سره هیڅ یوه دوه اړخیزه لوبه نه ده پلان کړې. هغه ژمنه وکړه چې په دې اړه به د کرکټ د نړیوالې شورا آی سی سی لخوا د اقداماتو لپاره هڅه وکړي ځکه د ده په خبره همغږي سوې هڅې به د یو اړخیز اقدام په پرتله ډېرې اغېزناکې وي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ځینې پخواني غړي او افغان کرکټ مبصران د انګلستان د کرکټ بورډ له دې پریکړې هرکلی کوي او ټینګار کوي چې سپورت له سیاست لرې وساتل سي. د افغانستان د کرکټ پخواني لوبغاړي باطن شاه عبدالرحیمزي ازادي راډیو ته وویل چې په راتلونکي کې د افغان کرکټ اړوند دا شان دریځونو لپاره باید د افغانستان کرکټ بورډ واضح سپورتي ډیپلوماسي او میکانیزم جوړ کړي.
خپل کرکټ بورډ نه دغه غواړم چې دوی یو منظمه د سپورت ډیپلوماسي ولري تر څو وکولی شي چې ځینې هیوادونه چې دغه پریکړې کوي هغه قانوني دي ته کې چې د افغان لوبډله سره میچونه وکړي.
کرکټ پوه سمیع الله هلال بیا ازادي راډیو ته وویل
انګلستان د حکومت دغه پریکړه د ستایلو ده چې دوی هېڅکله سیاست له سپورت سره یوځای نه کړ. دا به دوی وو چې اوسني حاکمانو سره تر ښځو پر وړاندې چې کله یو ډول پریکړه شوې ده عادلانه پریکړه شوې ده دغه افغان کرکټ ملي لوبغاړي چې دوی پر وړاندې باندې غږ پورته کړی دوی پر وړاندې د عدالت او د دې تر څنګ د انصاف غوښتنه کړې ده ورته.
د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د انګلستان د کرکټ بورډ د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې د وړاندې په 2022 کال کې آسترالیا هم په افغانستان کې د ښځو او بشري حقوقو د خرابیدونکو وضعیت له امله د افغانستان پر وړاندې شلوریزو لوبو لړۍ لغوه کړې وه. د طالبانو حکومت د افغان ښځو او نجونو د کار او تعلیم ترڅنګ ګڼ نور بندیزونه او محدودیتونه لګولي چې وخت نا وخت د نړیوالو غبرګونونو او اندېښنې راپاروي. ټاکل شوی چې افغانستان او انګلستان د فبروري میاشتې په 26 د پاکستان په لاهور ښار کې د اتلانو جام په ګروپي پړاو سیالیو کې سره لوبي وکړي. دا لومړی ځل دی چې افغانستان کرکټ ملي لوبډله د اتلانو جام چمپیونز ټرافي کې لوبیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د زهره کاروان خبرونه درته هم لرو، خو اوس خبرونه